کیږي. دا سفر داسې وخت کیږي چې لالسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلنمهاله پخلاینو سره ختم سوی دی. د ترکیه ولسمشر په تیره ډسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان له یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات سوی دی او تر 125 زیات نور کسان تري تم دي. پر یو ګران د یوسل ایالت کې د ملکي خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات سوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو د کان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یوه حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ائتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتری کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2013 لدې کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بداصل کېده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 16 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 15 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنواره يم او لایې متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرې گیچې په مصنوعي زیرکتیا سنبال ولوتکو ل انسان نه په جګړې جو تاکتیکونو کې و غټل. مالدیب چې اٹکل له تر ډیره بعد رواني پیړۍ په اخر کې ډوبشي په وبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلط د پاکستانی ملیشو برید او د اوی نویو دریزونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوی غوغا باندې هم غږی. خو تر هر څه لومړی د وونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان خو ته وکړې بسیار کرد کړم کې سوله و آرامی بیا نه شد کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کې 20-30 هزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور نہ ہم دخل نفیر کار سکتا حاضر کریں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں.
اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پرېکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې د دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي، ولې روانډا هغه یو هیواد دی چې هلته انساني حقوق کلک خو لاندې شوي دي.
د افغانانو مسله موږ ډېره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې واقعاً دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی؟ مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي، دلته باید اساسي قانون موجود دی، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس وشي د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې دروانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برای کوشش ما یې بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د د حرکات او د سکنات څخه د معلومیږي چې نوموړی په دغه حکومت لیک اوس خوشاله نه دی او اوسنیو حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې ګویا دغه حکومت لیک په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د اوسنیو حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپلو هغه د روسي سرګندو نو په ترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بری.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 150,000 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلی. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوی پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کول چی افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه دا سیم خاردار لګوم چی نه به دغه خاردار سیم باندې څوک اوختل شي او نه به پر راوختل شي. هغه ادعا کول چی دا سیم خارداری ولګو خو زه پښتنه کوم چی دغه سیم خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه لشل زر نه تر د 150,000 پوری پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمې خاردار چیرته دی چې بیا هم هغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمې خاردار چیرته ولاړ
پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهرده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستې ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 25,000 جنگیلي لرل او د وسنې ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنې فتح کې یا بریا کې د خپلو دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره او لبل خوا کوخ کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې ګویا تاسو په ګټه کې تاسو بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي هغه کوم شرایط چې زمونږ دیغه باید ومنې کنا زمونږ جنگیری هلته مشتون لري زمونږ جنگیری دلته مشتون لري یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 25,000 جنگیالي په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو په انده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاری چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پښتونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی او ژمنه باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پښتونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و پنخه شو. ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و. حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دی اړه نه دی لیدل
او خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خ خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورونه هم داسې مهال تبادله شوي دي چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره ښې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغې نه د ټي ټي پي مهارول وو یا د ټي ټي پي بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پي د مشرانو سره یې وکتل او دی اوربند لا د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرزور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستونزو ناکامۍ سره مخ شول. تر هغه وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلای شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولته غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړې برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړی ده. د منګ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولی روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د زنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړو. په څنګه کې کوم پریکړلیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د دې قانون عملي چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي، خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي وي. ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آئرلینډ ته لاړ شي او لاړ هم دي چلته پایندګي ورکي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه دا چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلسو نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لا هغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خاریف فصیح الدین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تېره اونۍ لا نه وه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګي برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودېدونکو توګه کړې او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تېره اونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تېره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانې چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي، لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تک بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکه خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو، هغه هم اسلامي هیوادونه دي. هلته انجونې کولای سي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغوی په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ وي او هغه بندینو کې کېدای شي او که اسلام سره پرتله شي بیا د دې ردېدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجي وروسته وژلي دي. او اوس هم ټولنیز شبکې تیر ونه د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچه د ټولنیز رسنیو د سر ټکی د چمن په پرله د پاکستانی ملیشو برید وچې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدور کار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نه شوې حل انسیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورور هر سړی به زموږ سره درېږي هر سړی به زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي و هغو ته زما دا خواست دی چې ورور پر پاسپورټ ومځئ سبیا چې زموږ ولس یا زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایه چې دا تر پورګلوي سوه پلانه وسوه وسوه موږ وړ سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم د چمن دا ځي هغه خلک اوس د پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسیم بندو بیا مسیال چې کوم نېشنل بینک دی دا بینکوم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورمو ودونو او خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراسانی په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپلې څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوری نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی و د طالبانو له راتګ وروسته یې دغې ډلې سره باید اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایش د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کاروونکي ټول غوسه و. یو شمیر کاروونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو ځایین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړې ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کاروونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسېدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بله موضوع دا هم وه چې د ګوانتانامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیه صدیقي مدافع وکیل د هغې له یو پاکستاني خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیه صدیقي د بېګنا ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه یې دوه داسې شاهدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیه صدیقي په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني ده مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانۍ عافیه صدیقي د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینهو ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسه به مډیر اوریدلې وي خو د هغه چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړي چې په خپل مینه او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړه چې دی په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خپره شوې ویډیو ښیي چې میرمن هونګ شیا خپل روغ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. میرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزيري جوړول خو ډیر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمېنې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادېدونکی د 5000 کورونو خار وي چې د ډنمارکي واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي، مګر سر له راتلونکي کاله ورته کډې ورپېلېدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکلو او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به په 2023 کې بشپړې شي، خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن ومه ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په ومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلما
السلام علیکم. د ازادي میلما پروګرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروګرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دغه مې بینځو ګورو ما چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلی دي چې کباړې د کباړ دکانونو ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکولې ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومانو ته قاشق شتري ورکړی دی. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولي، ډېر معلولین د شپې وږي سمولي، ډوډۍ نه لري. ولا پوهه ته شوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه زمونږ یو معلول ما ته زنګ واله لا پوه شو ورور وای ما وای لس روپۍ ما ته راکه چې زه اوس ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر څنګه مونږ ته حقوق مخې کال 6000 راکوله، د کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1500 به زمونږ مصرف کېدله، 1500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلې دي 6000 2000 3000 15000 دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بله. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل، کله چې وسنیو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته، کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي، ک نور څه درته وایي؟
مونږه مونږ سره د مور او د مېری چلن کې مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دی تاسو نور دی پلوران نشي مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دی مونږ ته ماش نه ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک په شل زره ماش ورکې یو مونږ ته پنځه دېرش زره څلور دېرش زره دوه دېرش زره اتلس زره دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کېږي کوم سره ما ته د کال راکړی دی هغه پوه شو ما د کور کښې را ورکړله همدا بله برق را باندې پاتې ده شاروالي پاتې ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې بل هم را منډې وکړې خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کښې زه خپله ګورم او ګرځم ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډېر سخت مشکلات کښې یو محترمه
افغان صاحب په تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یوه فیصدي لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوئ د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته مونږ ته خو څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي پوه شو دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تېرې اداره کښې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ ته مونږ باندې به ټک کار نه کوله به عزت کوله مونږ ته به یې پوره حقوق را کوله مونږ سره به یې کومکونه ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده مونږ سره به چې پیسې نه وې مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو په خیر راغلی بهار یو به چې کله وتلو مونږ ته به یې پنځه زره څلور زره به جب کېږدله زمونږ جب خرچه دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شي او هغه تېر تېر دغه کښې خو زمونږ ډېر عزت و زمونږ ډېر قدر و پوه شي ډېر مونږ نازولو پوه شي دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولینو ته قتل نه ګوري
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګراني هم په زیاتېدو ده
دغه ورور بل ورځ راته پنځه زره ولېږلې دا مې یو درې بوجې اوړه واغستله مشکلات مې دغه دی دوه میاشتې پورې رفه شو دې نه پله نو بیا مونږ ته ګروان کېږم ډېر سخت دغه دی لس شل شپې مونږ وږیم تېر کړي دي وږیم تېر کړي دي پوه شي وچه ډوډۍ هم خوړلی دی پاتې ټیم کښې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی هم هغه همدسې اوده شوي پوه شي دا در ته په واقع وایم او په حقیقت وایم پوه شي مونږ هسې اوده شوي هسې پوه شي نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ ووهل وایي دغسې تاسو سره یو یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شو وایي د تا شماره ورکړم مال ورکړه ورته پنځه زره راته ولېږله پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجۍ اوړه مې واغستل سره اوړه مې واغستل بوجۍ پنځلس سوه روپۍ څوارلس نیم سوه نو دغه یو میاشت او نیم میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي مال د خدای نهخه ماشومان مې دي پوه شي دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري دا د جوړ خلک پوه شي بوټان هم لري سپلای هم لري هغوی خو پلار هم څوک لاس ګاډۍ ګرځېږي څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کښې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري هېڅ شی هم نه لري پوه شي نه خولۍ لري پوه شي نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی او هغه هغه یو یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کښې په تنور کښې هغه هم داسې ډېرانونه نه پلاسټیکونه جمعو هغې باندې ډوډۍ پخو ټول کورنۍ زما ټوخۍ نیولی دی پوه شي دغسې مشکلات سره مخ شوی یم دا پلاسټیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی ټوخۍ نیولی دی پوه شي اوس هغه بله بله دغه نو پیسې نه شته چې دا دوا وو خو دغسې مشکلاتونه دي او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ ماش پوره و نانبایي والا ته مې هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې پنځوس روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره خو زمونږ ډېر ډېر مشکلات رفه وو جمهوریت کښې دې کښې نه شته پوه شي محترمه
افغان صاحب په افغانستان کښې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی
ټول 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 ننګرهاریان ما ته معلوم دي ټول ما ته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نه هم زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نه هم دا څلور دېرش ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي پوه شي زما ډېر قدر کوي زما ما ته هر شپې سلامونه وایي په هر هر برنامه کښې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مونږ ته ګروان دي که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی نو نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی یو دفعه اوس چې کړلو دغه یې کړلو بیومیټریک یې کړلو مونږ ما ته درې زره ماشو ټاکله ما ته وویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خپونه مهیب یم وایي نه تا دا یو خپه دی وایي ته د دروغو نه وایي صافې کښې یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي بي صاحب بیا ما ته یې د میاشتې درې زره یې وټاکله خپل د کسانو د میاشتې پنځه زره یې وټاکله هغوی ته د کال شپېته زره ورکوي، مونږ ته د کال دېرش زره ورکوي، درې زره مونږ ته وټاکله پوه شوې. نو ما ورته وویل چې قریب زه دواړه خونه هغه بیا زما بیومیټریک یې موکړه، لاړ شه کار خلاص و، اوس بیا یې مونږ راغوښه تر مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو، بیا وایي تاسو د سر نه بیومیټریک کوو پوه شوې. نو دا درېیم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. اوس یو ځل د ګوته ولګېده، بیا کسې ووتله کارت دې راکړه، نو بس هماغه شو که نه، اوس بیا مونږ راغواړي، بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي، مونږ ته بیا مونږ ته بیروا کړی. بیا څوک ولایت ولسوالیونه کرا ورکوي، کرا نه لري. یو بله ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و، وایي پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته راورسېدلم، وایي پیسې را سره نه وي، وایي د شپې را ته زنګ وخلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله، همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه، دلته مونږ ناست، یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب محترمه، وای خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې. مونږ سره د مور د مری چلند کوي، هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس هغې ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ، خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ول هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه ده چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی، بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ تیتو پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې، ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې، د شپې وږي سه ملي بچو سره، مشکل سخت.
بله افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وخي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا دېرش زره روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی یم، مال زه تا ته د کال دېرش زره ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېرش زره روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزه زه وایزان ویسې ځای مونږ ته وایزان اوسې ویسې ځای مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا مستفان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانه همي قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لري مانو د څه پوښتنه ګرارن ما ته ټول معلوم دي، پانتونه ولې ارشه مکمل خلاص کړه ده، اوسو وظیفه نه ورکه ورته دند نه ورکه پوښتنه داخله.
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکي کس مخ کیږي څه احساس کوي؟
ما یې دین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه لا ته جاری نو علام پوښي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره مې لان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربیم لارما دوام نه لارما پیسې نه لارما او دولس ماشومان می دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوما وای څنګه وکم زه خپل ماشوم ته مشکلات نه لري زه خپل ماشوم خپل جزړه خرڅې او مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅې او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کوم زه خپل پیډې سختو درد دی لمه ډیر سخت خپه شلو ما پی
بلې تاسو چې په ټولنې کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوم او ډیر مشکلات لرم او زه خپل به دا مې د ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه تو درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فامیلی دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبېلې پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته زو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه وایږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستل اوس پیسې سره نشته د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خوشوند ډیر تریخی ژوند تاسو خو باتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شراتلونکو لپاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم کور نه وزم ته کل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فام غلطو مې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم دا غو مشکل مې پیدا کړه ده تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لارمه پوه شي ګریټ لار راته کور کې ده سینټر مور راته په کور کې ده یو موتا د ورور مې راته په کور کې ده موتا د ورور مې دغه ما شومان را باندې ما باندې مسره سلو پینځه بچیان دي مشکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ما شومان په مونږ باندې دغه دي نه ما شومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ جګو خپل منډې تړې کوو په شه نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخ نه کوو ډیر اندازې نم ډیر کوو
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکرې مې جوړوله یو څو کال مخکې بل تر روانه مم به سره غاړه کې بس رکشا کې ناسم سرک د غاړه مې نه وللو دا تخپيره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستو کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د ماینو نور نه پېږم چې وخت دا شو او څو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کوم وخت او وخت ما ته معلوم نه دی
لڅو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کالو نه وځو
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کال نه یست
خپل دوه سال کال
bale افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي زمونږ خپل افغانان. لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپی اغېستې دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څو موده مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد یې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هماغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو دسې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخپې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایه، ماما ووایه، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایه، ماما ووایه، هغې نه خو الله تعالی هغه خپې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بزګاسې دې میچې ټوکی ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه دې مشران دي، باید خپل کورنۍ ته وسیت دي، خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي، پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه هم و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واس یې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ مونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما تر څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه همدغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اغستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته مونږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله، لاړو وتښتېده، لاړو په تیاره کې کېناستله، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبادت الله باندې غږ کوو، چې دغه 30 ولایتونه معلولین دي، شهیدان کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي. دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي، دلته معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکل راتللې، کومکونه کېدل، اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته معاشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منګه به تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منګه یو سړی چې منګه پلاس کې یو سړی چې منګه ته یو ځل جان وای منګه ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وای نو دوی منګه یو دفعه جان نه وای نو منګه به دینه څنګه خوشاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړ پر خپل ستونزو مو خبري وکړه د غراز مو خپل سپارښتنه له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دوه الله سلامي.
د ازادي میلمه